پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربا. السلام علیکم. په تاشکند کې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د غونډې وروستی حال درکوو. د دې غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غني د پاکستان له سفیر اعظم سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې افغان حکومت وایي 260 عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي.
وازو چې څومره پیسې بدا کیږي، حداقل 1500 میلیون ډالره کیږي.
د کندهار ښار ته مو له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي راشه کولی
کورونه یې را راوستل.
په کابل کې یو شمېر د جګړو زیاتېدو ته اندېښمن دي.
هغه ډلې چې په افغانستان په ورانولو کې ښکېل دي، د دوی ښکار ګرځېدلې یو منګه.
تر وی بجې یو شمېر نور مطالب هم لاسجه راډیو اورېدلی شئ. خو لومړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امرالله صالح پر څرګندونو عکس العمل وشو. د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ بریتونی ولسوې. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 80 واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی رد کړې. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. د ښاغلي صالح د دې ادعاو په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان حفیظ چودري نن ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک سره اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي دي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له ځینو رسنیو له هغې ډلې امریکا ژغ سره د ثبوت په توګه د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځیانو ته منسوب ځینې پیغامونه چې پکې افغان پوځ ته د ګواښ یادونه سوې شریک کړي دي. د چودري په حواله په بیان کې زیاته سوې چې پاکستان په خپله خاوره کې د خلکو او عسکرو د ساتلو لپاره اړین اقدامات کړي دي. بلخو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد اميري ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 1.5 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبرلانو ته وکړه. هغه ویلي د کال په پیل کې د 1.3 میلیارډ ډالرو په اندازه د مرستو غوښتنه سوې وه چې تر دې دمه 450 میلیونه ټولې سوي او پاتې نورې هم باید ټولې سي. ال اکبروف ویل چې افغانستان کې دمګړی هر څه له چیلنجونو ډک دي چې کووید 19 ناروغي دغه چارې لا پسې سختې کړې دي. د بامیان والی وایي سیغان ولسوالۍ له وسلولو طالبانو بیرته ونیول سوه. محمد طاهر ظاهر نن جمعه رسنوی ته ویلي دغه ولسوالۍ تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغله.
کوم پوځي عملیات چې پیل شوي وو په نتیجه کې نن سهار دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول شوه. د افغانستان بیرغ هلته بیرته ورپول شو.
د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې. د بامیان د والی مرستیال نن له وسلولو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. وسلولو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي راډیو ته ویل دغه حمله پرون ماښام سوي ده.
د طالبانو د راټولېدو پر ساحه بمباري شوې چې په نتیجه کې 14 طالب جنګیالي وژل شوي او ګڼ کسان یې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې 8 ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په پیښه کې د دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. د د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه یو اتیا ته زیات شو. د جرمني آر ډي اي ټلویزیوني شبکې نن ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې په ډله ییز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر 1300 ډېر کسان تری تم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په نن په واشنگټن کې د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیته نسو ګڼلی، دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغو سیلابونو له کبله ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته اړ سول. د هنګری صدر اعظم وایي هیواد باید د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې د کوم واکسین درېیم ډوز ولګوي، چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به لګول کېږي. د هنګری د 9 میلیونه او 8 لکه وګړو له ډلې 5 میلیونو او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګول ولیده. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسیدلې چې د دې میاشتې په لومړیو کې ټاکلی وو. او د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولې د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلي او که په اولمپیک کې د سرو زرو مډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. خبر لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې شای د دې لیدنې کتنې پر مهال د افغانستان او د پاکستان پر روابطو او همدارس په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې وشي. د افغانستان د حکومت په چارواکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل پرون چې په دې خبرو کې ممکن پر دې هم خبري وشي چې را روانه اونۍ په اسلام آباد کې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې د کوربتوب موضوع مطرح کړی ده او ممکن په د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو پر مهال په دې هم خبري وشي چې په پاکستان کې دا غونډه وشي او کوونی شي. په دې غونډه یو شمېر اعتراضونه وو، ځکه چې پاکستان یو شمېر افغان سیاستوالو ته هم بلنه ورکړې وه، خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویل چې یو شمېر استازي به په دغه وخت کې په قطر کې وي او د افغانستان د سولې خبرې به هلته مخته وړي. نو ممکن د پاکستان غونډه وځنډي شي او که چېرته دا غونډه ترسره کېده ممکن تر اختر وروسته ترسره شي. تر دې شېبې پورې د ولسمشر غني او صدر اعظم عمران خان د خبرو جزئیات نری خبره شوی. خو په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی دی، ولسمشر اشرف غنی نن ورته وینا کوي. په همدې شیبو کې ممکن وینا وکړي. که چېرته د جمهور رئیس غنی وینا پیل شوه، د دې وینا له جزئیاتو به مو هم خبر کړو. جمهور ریاست وایي نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي. ځینې څېړونکي افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې باسونه پر تجارتي همکارایو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم وباله.
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمه ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال منظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دی پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کنفرانس ته وینا کوي. بیا به د چین ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپین ماڼۍ وی د تشکند په کنفرانس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپین ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي، پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسي. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې لخپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوریت ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. د اورزو ټلویزیون مسؤل نوراغا شریفی چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل شوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک برای تطبیق پروژه‌ای
لشک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي،
آسیب میرسونه.
پروستوی کې د افغانستان په شمال کې د امنیت یو زیاتېدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیره سه‌شنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ارزمونې له مخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې د 9 ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې 268 عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې د موندنو له مخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکي خدماتو شاوخوا 4,000 کارکوونکي له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او 15,000 خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس د دغه وضعیت علت طالبان ګڼي، خو طالبان دا ردوي او وایي عامه تاسیسات ساتي او له ټولو کارکوونکو یې غواړي چې خپلو دندو ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړې کړې.
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په ښځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یانه یم له ګواښ سره مخ وم، مجبوره شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له پیښو شوو زیانونو او د دغه ادارې د کارکوونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت له پیل نه تر اوسه په افغانستان کې د 9 ولایتونو په 226 ولسوالیو کې 268 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي.
او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده که داسی وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکوونکي له خپلو سیمو بې ځای شوي او په 50 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ 100% کې چور شوي دي. د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او له ټولو کارکوونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هېڅ کې هم د چا کار له اخلاص سره نه ده مخ سوی، په هېڅ کې هم ستونزه نه ده پېښه سوې او ټولو برخو کې څه مخکې روان و هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکي خدمتونو شاوخوا 50000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
په راپور کې مو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د رئیس نادر نادری په وینا واوریدل چې وروستیو جګړو په افغانستان کې د نږدې 500 میلیونه ډالرو په ارزښت عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې جګړو یو بل اغېز په کندهار کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وای دوی ته لا هم لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسېدلې. په عین وخت کې په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست وای په تیرو شپږو میاشتو کې دوی د 8000 کورنیو سروې کړې چې له جملې 15000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه وي د همکار مؤسساتو په مرسته رسول شوې دي. په دې اړه پام وکړي د راپورت
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځای سوې ده. دا وایي مجبور سوي چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې خولې ته واچي یا د کرې د والا کلورو یا د ور والا کلورو یا والا دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سان دیګه نه بل په کنډواله نه نه تل عرب راز مرته ولا دی بارتي بارتي کریا را کی بارتي کریا را کی بارتي کریا را څلور کور په وخت نه نه وتی. دا خدای وک رسول وای دا نو موږ سره دی یا دی خپل ملک راته سم کی یا دی دلته ځای را کی چې موږ خپل سر څه پنا کورونه را ده وسول ځوانان شي دانس کی مدر لو دې من مدر لو دې چې نو یې ځخ او ځخ شو پی دی د داسې دربار د کورونه چې د عجیب وک نن د کابل پر دروازه میشته سوی دی دا غم نن د ټک ټک زره تر کې زره کړ.
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بې ځای سوی وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
زموږ غوښتنې مشکل دي چې زموږ کور له سروې نه وسخه زموږ سره کومک نه دي سوي دا یې 5 میاشتې نو موږ وایو چې زموږ سره دوم کومک وس سره نیم سر مؤمنانې دي زه خپله کوم دی نو موږ وایو چې دوغو سره کېږ نو موږ هم دغه سې بېخي د مسکین علم غوږ نه اوري نو خو وایي چې موږ هغه اوري تاسو.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلوا کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندیښنه ښیي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمه کې آهسته آهسته هغه شرکت سوي مینونه وایستل سول، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوال کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، جړی څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، نو هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې چې موږ یې د پاړه باندې چې دي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مسایل سوي.
په عیني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8,800 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5,000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,800 داخلي بیزه سوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 5,000 کورنیو ته کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بیزه سوي کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد غیر غذایي مواد موقته سرپناه یا خیمه او همداراست نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پیکیجونه چې د دغه نږدې 5,000 کورنیو سره تر دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي. دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا 2 میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسه نه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5 یا 6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته بې ځای سوي د مرستو مسولیت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندوی موسساتو په غاړه دی.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زما کې نو
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې د جګړې له پراخېدو سره یو شمېر خلکو له دې هېواده کډه کولو ته ملا تړلې ده. هره ورځ لسګونه کسان په کابل کې د پاسپورټ ریاست ته ورځي او په دې هدف دا سند ترلاسه کوي چې د کډوالۍ پر مهال ورسره مرسته وکړي. خو یو ډېر شمېر نور بیا په غیر قانوني ډول له افغانستانه اوسي. که څه هم د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سره په غیر قانوني ډول د کډه شویو کسانو کره شمېره نشته، خو دا وزارت وایي په ورځني ډول نشي زر تنه د افغانستان له پولو اوړي. هغه غاړه بیا د افغانستان ګاونډیانو لاله وړاندې د افغان کډوالو د نه منلو خبره کړې ده. خو له دې ډلې یوازې تاجکستان زر تنو افغانانو ته پناه ورکړې ده. په دې راپور کې له افغانستانه د کډوالۍ تازه بهیر ته کتنه شوې.
یمار یوبی کابل کې اوسېږي. خو د جګړې پراخېدو او د طالبانو لخوا د سیمو نیولو اندېښمن کړی او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای له افغانستان ولاړ شي.
هغه تروریستي ډلې یا هغه ډلې چې په افغانستان په ورانولو کې یا په دغه لوی ناورین کې ښکېل دي د دوی ښکار ګرځېدلې یو مونږه شکر دی اقتصادي ستونزه نه لرو. یاګانه ستونزه چې زمونږ دا هغه دا ستونزه ده چې زمونږ سر ته زمونږ فامیلونو ته خطر دی.
یا ما د هغو سلګونو کسانو یو دی چې غواړي افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله پرېږدي. که څه هم هغه غواړي له قانوني لارې کډوال شي، خو ډېری داسې کورنۍ او کسان هم شته چې د غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي، خو پر مخ یې د نورو هېوادونو پولې تړلې دي. تازه د افغانستان ډېرو ګاونډیانو همدا خبره کړې چې افغان کډوال نه مني. په دوی کې یوازې تاجکستان زر تنه ملکي افغانانو ته پناه ورکړې چې له جګړو یې پناه وروړې ده. رویټرز خبري اژانس لیکي د دې کډوالو ډېری ښځې، ماشومان او ډېر عمر لرونکي دي. خو له تاجکستان پرته ازبکستان، ترکمنستان، ایران او آن پاکستان د نامنۍ له کبله د ورکړه کېدونکو افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هېواد چمتو نه دی چې نور افغان کډوال ومني او هلته د میشتېدو ځای ورکړي. شیخ رشید د جولای په 6 له ډان رسپانې سره مرکه کې وویل حکومت یې پرېکړه کړې چې خپله پوله په کډوالو ته نه پرانیسي. هغه زیاته کړې که په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي نو ډیورنډ کرښې ته نږدې به د هغوی لپاره کم جوړېږي، خو اجازه به ورنه کړي چې کډوال د پاکستان خارونو ته ننوځي. دو اونۍ وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم د ایران له نوي ټاکل شوي جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره ټلیفوني خبرو کې یاده کړې وه چې کوندې دواړه هیوادونه د وضعیت له خرابېدو سره د افغان کډوالو له نوي څپې سره مخ شي. وروستیو کې د افغانستان د ولس جرګې د یو پلاوي سره کتنه کې د ایران د ټولیزو چارو او د بهرنیو کډوالو عمومي مسؤول مهدي محمودي هم د نویو کډوالو د منلو په اړه اندېښنه ښودلې. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری وایي هره ورځ نږدې زر تنه افغان کډوال ایران او پاکستان ته وړي. ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر هم د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د کډوالۍ د لړۍ چټکېدو ته اشاره کړې او د کډوالۍ د یوې نوې څپې په اړه یې خبرداری ورکړی. خو د افغانستان د ګاونډیانو ورهاخوا اروپایي ټولنې لاله وړاندې د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي بدله او سخته کړې ده. جرمنی، ترکیه، سویډن او فرانسې یو شمېر افغان کډوال خپلو کورونو ته رالیږلي او ځینې نورو یې د نه منلو غږ کړی. خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستان وځي او په یوه ګواښونکې لار غواړي اروپایي هېوادونو ته ځان ورسوي. د دې ترخوا د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري وایي هېڅ داسې پالیسي نشته چې د کډه کوونکو افغانانو مخه ونیول شي. افغانستان د کډوالو لویه برخه ځوانان دي، هغه چې یو شمېر د هېواد پانګه بولي او په کډوالۍ یې اندېښنه ښایي. کابل میشته نورالله وایي
د سرمایې د لیږ تر څنګ ځوانان هم د زموږ له هېواد څخه مخ په تیښته دي نورو هېوادونو کې غواړي هلته کډوال شي. نو ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر دی او حکومت مکلف دی چې ټولو خلکو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي تر څو موږ وکولی شو هم د ځوانانو مخه ونیسو هم د خپلې سرمایې.
که څه هم له افغانستانه کډه کوونکي یو مهم دلیل ناامني بولي، خو طالبانو بیا موده وړاندې یوه اعلامیه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې ټولو لوریو ته د امنیت او دوی سره د ښه چلند ډاډ ورکړل شوی و. افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې نږدې 15 میلیون افغانان کډوال دي چې له دوی ډېر شمېر د نورو هېوادونو رسمي تابعیت نه لري، خو یو شمېر نور یې لا هم د کډوالو په توګه ژوند تېروي. له دې ډېر یې په پاکستان او ایران کې میشتي چې ډېر کله ستونزې او ناخوالې د رسنیو سر ټکوي.
خبر کوڑی مرنی مالی ریا تاجی یا ہزار افغانستان کی باید دولت دې ته پاملرنه وکړي، باید دا تورې خو نه شي پښکې استعمال زما خپل شخصي نظر وکړي. وسلام.
د نیره هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د نوزې کله ګلدین چای سره تماس کې زمونږ درخواست دا دی چې زمونږ د لالپور په ساحه کې د ختی سیمې یا د پاکستان سره ختی سیمې دلته پروش کلي لیکوالان راغلي دولت را لیږلو کو هم ځکه دولت را لیږلو چې دلته خلک له کورمې ورته ولېږل د دې کا په سر بنی یو سولر او دوسی او تازه سامان ورته وو چې د اوړي ضد وي او په چېر یا سالونه دا شینه به تاسو پولیس پکې به تاسو ولګوئ. دا د اوړي موسم دی، دا ختی سیمې دي د پاکستان سره سرحد کې دلته ګرمي دي اندازې ډېره ده لکه په پاکستان کې چې په سات کې کومه ګرمي ده دغه شان دي. دل ټول له سره کې ګرمي ډېره زیاته ده. هغه نه د سولرو پته ولګېدل، نه د بیسیانو پته ولګېدل، نه د پولیس پکو، نه د ایرکنډیشن دی یو شي پته مونږ لګېدل. برازیل کې چې دی پارټیو دکې چې خپل تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي او غریب کلی تاسو په نظر نه کوي دوه پنځونه راغلي دي په افغانستان څومره کومه کونه وو خلک غریب هیڅ یاده ونه رس. وسلام ګلدین څنګه اوروال
زده زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید. زابل په ټولو ادارو کې هغه سي د صحت کنور مستاق ټول وایستو والا نه وتلی دي هېڅ چا ته ځای نه ده ورکړی نه ورکوي ټول وایستو والا دي ډېر. موږ د دولت صدا خواهش ده چې دغه پلټنه وکړي. په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده، هېڅوک نشي وکولی چې وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي. که د صحت بخښته، که د موسسات ده، که د نور بخښنه دي، ټول غریب ګرځي وړي شعبې ته هره ورځ وځي خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کنفرانس ته تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی د وینا خبر نه دی خپور شوی. د ارګ په فیسبوک پاڼه کې تر دا اوسه پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې خبر خپور شوی دی چې له دې خبر سره یو عکس هم نشر کړی دی. په دې عکس کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بی خواته د میز ناستې بل لور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان دی او همداراز په دې عکس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ښکاري. خو په دې برخه کې هم تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي خبره شوي. دولس